رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلال زای باشید.
اوریدونکو سلام، جکفر احمدی ډیر زیات مننه، تاسو پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. قاسم سولمل به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په تړاو د دې شورا د مشر خبري په رسنۍ کې تحریف سوي دي. نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ کیږي، او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیره ورځ وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د مشر خبري یو شمېر رسنیو ناسمې راخستې دي. د سولې عالی شورا په ویلامه کې ویل دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویل و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنۍ په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر تېر ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارکس پوتسل سره وکتل. په دې کتنه کې حنیف اتمر ویل چې هیواد دښمن دی چې له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ځانګړې توګه له جرمني سره یو ځای پر داسې پروژو کار وکړي چې په نتیجه کې د مهاجرت امنیتي او اقتصادي عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان دولت سره د اقتصادي ودې او د امنیت د تامین په پروژو کې همکاري وکړي څو د کډوالو عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. دغه پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تیره ورځ په کابل کې د هند سفیر من پری هورا ویل
small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژه په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په خدمت توګه او لند محل کې دغه پروژه عملی کړای شو. په بیل اپیل برخو کې دا وړې پروژې په غولایتونو کې تطبیق شي چې په تیر کلونو کې هلته لږ کارونه شوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ شي. د لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل شي. افغانستان د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سه‌شنبې په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدی غوړ لوبغاړی وټاکل سو. له هانګ کانګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادې رادیو ته ویل
ان شاء الله الکان دې ته مدد دي چې هانګ کانګ لوبغاړی ته مونږه هلته کې ماته ورکو ان شاء الله میچ ګټلو سره الکان نور هم راځي شوی دي. نو کوشش وکړو نور دواګانې ودوالو نه لره شي دواګانې وکي.
هانګ کانګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې تیر ورځ بنگلاديش هالند ته او عمان ایرلند ته ماته ورکړه. سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندي تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې وویشت. فارس خبری آژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل شوی دی چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشر نستویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
دوی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابر کړو چې د ایران مخه ونیسو چې د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی. موږ بندیزونه لګولای سو یو شمیر لګیدلې دي. همدارس په دې برخه کې حد ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادره دی سي. موږ له خپل شریکانو سره کار کولای سو چې داسې صادراتو مخه ونیسي چې په پښې داسې څه وي. امریکای چرواکی وایي چې دوی د دغه توغندې پازماینه خبر وو او لخپل لوري هم درز د ملګر ملتونو لوري پر مناسب جواب غور کوي. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا تیر ورځ ویل تر راتلونکي دوشنبه به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړو. تمه ده چې دا خبرې د سوریې د راتلونکي حکومت د 300 په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشار الاسد رژیم او نه هم د سوریې د حکومت مخالف ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی. خو د حکومت مخالفو دومره ویل دي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیشت لپاره مثبت خبر دی. د سوریې په شخړو کې چې 15 کال دی تر 2.5 لک ډیر کسان وژل سوي او په ملیونونو هم د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. او د دې مهال روسي خبر ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې لمخ کې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي. د دې قانون لمخې مظاهره چانو باید تر مظاهره لشتر لږ لس ورځې مخکې خپل اجازه اخیستی وي. د روسي په قانون کې د مظاهرو او اعتراضونو په برخه کې دغه تعدیل تیر ورځې اعلان شو. د نوې قانون لمخې په حقیقت کې د لارو کوڅو مظاهره هم شامل لشي چې عادتا سیاستوال پکې راغون دیږي. دا تر دې د ما خبرونه.
دا ساتي رادیو اوریدونکو پروگرام ادامه لري. د سهار تر 9 بجو بر تاسو د ازادي رادیو د خبري یو ساعت خبرونه اوري. ورسته په دې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلای شئ. لهرات د ازادي رادیو خبريال وای چې په شینلند کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلوال نشته لا هم روانه ده. په ډیر نور جزئیات څه دي
د دوی د راپورونو سیمه تر کسې د دوی د علاقو ته د دوی د مرګونو ته تقریبا د 50 شاوخوا خلک دي چې دمرې دي. موږ وته تقریبا د 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
خو د ازادي رادیو خبريال وای چې دغه ارقام لا هم زیات نقص دي او نشي تاییدېدلای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای له پاکستان سره په ترانزیت تړون یا افتا کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی. د امیر روغتیا وزارت وای هڅې تیزې کړي چې خلکو ته د شو روغتیایي خدماتو لپاره خپل لاسراوړنی خپل ارقام او احصایې راغونډ کړي. دا چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت څخه ځنګړی لاسترولنې درلودې په دې خبرونه کې رپورت باندې لرو. په دې خبرونه کې موږ دوه اونیس پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو ځنګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې. د هرات په شیندن ولسوالۍ کې لتیر دروي ورځ راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبريال نن سهار وویل چې په شیندن کې دغه جنگ نن هم روان دی. د مولا محمد رسول په نوم د ایوې ډلې ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې د مولا منصور په نوم د یو قومندان پلویانې له یو شمیر سیمو ایستلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې تر اوسه لښته لږه اتیا وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي. خو د ازادي راډیو خبريال لسمې په خپل رپورت کې نن سهار وویل چې دغه ارقام زیات نقص دي او تر اوسه وروستي شمېرې نشي تاییدېدلای. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستيال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای مولا محمد رسول او
د مولا محمد رسول او مولا منصور د وسلوالو ترمن جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چیرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړي دي، خو برید جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکیل نه دي.
تا حال نیروهای افغان فقط
تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ سره کړی د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 15 شاوخوا خلک یادی شو دي مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل 15 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
په شینډنډ کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلعه او بخت آباد سیمو ته خبرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډنډ په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوی میاشتې مخکې هم په شینډنډ کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. شاپور صابر صاحب پښتو خبرې نسی کولای، له دنه به دری معلومات اخلو او زه به درته د دوی د خبرو جزئیات وایم. صابر صاحب، د دغه جګړې په اړه وروستي معلومات څه دي؟ تاسو که معلومات راکړئ زه به اوریدونکو ته ووایم.
خب آنچه که در بحث جنگ شندن و زاده خوردهای مسلحانه میان دو گروه از طلبه در منطقه زیرکو و پرمکان مطرح میشه اینه که هنوز هم جنگ جریان داره، نه به شدتی که در روز گذشته بود و همچنان یک روز قبل از او. چیزی که تا کنون در بحث تلفات مطرح، همچنان آمار ضد و نقیض مطرح میشه، هم از سوی طرف های درگیر جنگ و هم از سوی مقامات محلی در ولایت هرات. آماری که تا کنون از سوی مقامات محلی مطرح شده حدود 130 نفر کشته و زخمی. اما نکته که تازگی داره در این بخش ای هست که بعض از بزرگان قوم در بالسفری شندن و همچنان بعض از مقامات دولتی در بالسفری شندن که از افشای نام خود خودداری میکنن، میگن که ملا ننگیالهی که رهبری جنگر به نمایندگی از ملا محمد رسول به عهده داشته، به افراد از این تلفات زیادی وارد شده و خود ننگیالهی همراه با تعدادی از افراد مسلح خود و کسایی هم که سلاحشان در میدان جنگ باقی مانده به اردوی ملی پیوستن و این مسئله تا کنون از سوی نیروهای ملی نه تایید شده و نه هم رد شده.
ده ازادی رادیو اوریدونکو تاسو له هرات از موږ د خبریال څرګندونی او رئیس صابر شاپور صابر وایي چې د زیرکو پر مکان په سیمو کې جګړه لا هم روانه ده، خو هغه عمر شدت نه لري لکه څومره چې پخوا یې ویل شوی وو. لکه پرون اول مورت دی وایي چې سیمه ایز چارواکي د تلفاتو په اړه ازادو نقیز ارقام ورکوي. داسې ویل کېږي چې 130 تنه مړه او زخمیان دي، خو دغه ارقام لا هم په دقت نشي تاییدېدلی. دی وایي چې په شینډنډ کې د ملا ننګیالي په نوم یو تن چې په جګړه کې ښکیل وو د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوی دی له خپلو ځینو نورو وسلوالو سره. خو دا خبرې دی په شینډنډ کې د ځینې داسې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په حواله کوي چې نه یې دي غوښتي چې نمونه یې څرګند سي. نو د دې خبر ډیر تایید به هم شایي اوس ممکن نه وي. صابر صاحب، لنډ که ووایه ملکي خلکو ته خو به د تلفاتو په اړه تاسې څه خبر نه یې اورېدلی؟
از بس قیرنزانی ها از طرفاتی که برای نیه منطقه گزارش ها میرسانه که قبل از شروع جنگ از این خانواده که در این مناطق ساکن بودن خانه خود انتقال دادن به مناطق نسبتا امن و لسفالی شدن و شمار هم در ولایت هرات گفته شده که قبلا مسکن بودیدن.
دیر زیاده مننه تاسی اوریدونکو از مجد خبریال شاپور صابر سرگندوانی اوریده لحیرات پاشندن که در روانی جگره پرده وای چی غیر نظامی کسانو تا یعنی ملکی کسانو ته د تلفات او پړه تروسه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبره سوې ده چې د جګړې په سیمه کې او دغه سیمه کې نږدې ځایونو ته استوګنو خلکو د دغه نشوتو تر پایل مخکې امن سیمو ته کړي ستلی وی دی، وایي چې ځینې کورنۍ حتی هرات ښار ته هم تللي دي. اوریدونکو، تاسو به د خبرونو په جریان کې په دې اړه له نورو پرمختګونو خبرو د ازادي راډیو د مجدد نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو. ماښام په 2 بجو زموږ په خبرونو پسې د امریکا ژغ راډیو خپریږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویل له پاکستان سره په ترانزیتي تړونیا اپټا کې تر دې دمه څه تعدیل نه دی راغلی. خو د پاکستان ډیلی ټایمز رسپاڼي د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کړې او ویلي دي چې پر دې اساس به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه لګول کیږي. د رسپاڼي د خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپل خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ ورځې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډیر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات 6 روز دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر هفته
دی وی تر شپږ ورځې پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ پر وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون لمخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګېل بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم دغه تړون موده اوس پای ته رسیدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې‌پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکا مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل بجمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي. ته کدی دې اترون مدیریت ډیر زیات مهم دی او عملی جنبه ډیر زیات مهمه ده.
خدای چې پاکستان لپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپل ګټه څه ډول خوندې کړي، هم د پښتنې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپو متصل کومکی څخه وکړه. نو مړی په جواب کې وویل
مخکیم دغه تړون د بازو کړیو د خوانه ډېر راجره سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه د چسپوي د چې په دې تړون کې باید وي په فران نظر ته ونه غتلې. بازی تړون کې ځینې ملتیاوي وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دغه مسابقه د نن ماښام په 6:30 پیل کیږي او د ازادي راډیو اوریدونکو په پرله پسې ډول په افغان بیسیم 1313 شمېره باندې پیغامونه راستوي. له حکومت غواړي چې هغو کسانو ته جزا ورکړي چې د کرکټ د مسابقې تربري ورسته هوایي ډزې کوي. دا ازادي راډیو یو اوریدونکو رحیم الله مقدس لیکي، زله ولسمشر غواړم چې هغه حکومتي چارواکي مجازات کړي چې د کرکټ د مسابقې تر پای ته رسیدو وروسته هوایی ډزې کوي او د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دا ازادي راډیو په خبرونه کې به تاسو د کرکټ د نننیو مسابقو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په بلخ کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي د اجرایي ریاست دویم مرستیال پرون په بلخ کې وویل چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو موقع لري خو هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي پر ضد به یې جنگ روان وي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافې وهي هوستی راشي واک د خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې د ترسره کړي، دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد محقق چې د عبدالعلي مزاري د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې، په غونډه کې یې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي خو باعزته سوله غواړي او هغه سوله غواړي چې پکې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلنې لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل که مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي دوی به ورته ښه راغلاست وایي او که نه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره له منځه یوړل شي. خو په عین وخت کې یې وویل د سولې عالي شورا مشر بے ځای بانګ یا غږ پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې یې جګړه ناجایزه وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې عالي شورا مشر یو بے ځای بانګ ترسره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه و. خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسلوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلې دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د دغه شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی داسې نه دي ویلي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې غلطي راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي هڅې پیل کړې چې په راتلونکي کې افغانانو ته د شو صحي خدماتو درسولو لپاره د خپلو بریاوو حساب وکړي او هغه ارقام او احصایي چې په دې ارتباط له دوی سره کومک کولای شي راغون کړي. د چهارشنبه پروس په کابل کې د روغتیایي چارو د کورونیو او بهرنیو متخصصینو یو مسلکي غونډه جوړه شوې وه چې په هغه کې په دې ارتباط نور جزئیات ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند برغلی وو او رپورټ پیې وړاندې کړی.
که څه هم په افغانستان کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو له امله شکایتونه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې کوي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره د شو روغتیایي خدمتونو ارقام، احصایه او نتایج وسیړي او له مخې نوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې هدف د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه علمي ناسته جوړه شوې وه چې د روغتیایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره نظرونه سره شریک کړي. عامه روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل
کنفرانس امروزی در به ارتباط نتایج سال 1394 است.
نننی کنفرانس د 1349 مریض کال د نتایج او د څېړنو په مقصد جوړ شوی چې په روغتیایي چارو کې څومره راسته راوړنې شوي، ناروغۍ کومې وي او ستونزې څه وي. د دې نتایجو څېړل به د عامې روغتیا وزارت له راتلونکو پروګرامونو او ستراتیژۍ له جوړولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی نعیم وویل له 2000 میلادي کال راهیسې خلکو ته روغتیایي خدمتونه زیات شوي او د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی دی. عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2002 میلادي کال کې په هر 100,000 زیږونکو کې د مور او ماشوم مړینه 1600 وه، خو په 2010 میلادي کال کې دغه مړینه 322 ته راټیټه شوه. همدارنګه په 2002 میلادي کال کې چې په هر 100 زیږونکو کې 255 ماشومان مړ کېدل، په 2010 میلادي کال کې دا کچه 95 ته راټیټه شوې ده. په جوړه ناسته کې په روغتیایي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار فیض الله کاکړ د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره پر ارقامو ټینګار وکړ او ویل چې ارقام او احصایه کولی شي چې خلکو ته د خدمتونو د رسولو دقیقه تګلاره او راتلونکې تیاری اسانه کړي. د مرکزی احصایې مرستیال حبیب الله موحد وویل تر اوسه چې په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې شوي کافی نه دي، خو په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي.
آخری سروی که سال 2013 و 14 بوده نتایج از اونشان میده که یک پیشرفت
ورستی سروی چه پا 2013 میلادی کال که تر سره شوی خیلی چه در اختیا پا برخه که پر مختک شوی. در سروی لمخی پسلو که درش پیته و میندوار میرمنو مخکی لزیگون سخر اختیایی مرکزونو تا مراجعه کردی چه پخوا در فیصدی دیر کم و او خزی در مختلف و دلائل و لعمل روختنونو تا نشوی رسیدلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې له خصوصي روغتونونو پرته څه باندې 200 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه شته او پلان لري چې دا شمیر نور هم زیات شي، خو خلک وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. دوی له حکومته هیله کوي چې په هیواد کې د روغتونونه زیات کړي څو په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې کمې شي.
اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د غوره روغتیایي خدماتو په برابرولو کې څومره بریالی و؟ او تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم پر تاسو ته لس شمیره د اسمسونو له لارې له موږ سره او د موږ له لارې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو پیغامونه راستوي موږ باید درته خبرو. د افغانستان د په کابل کې د برېښنا ریاست وایي چې د کابل ښار په د برق په اووم او دولسم جنکشن کې نوی برېښنایي سیستم فعال شوی دی چې د دې پر اساس به د برق د جریان ټول بهیر معیاري سي او په کابل ښار کې به د برق پرچاوي هم سره کم سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د برېښنا ریاست او په کابل کې د ایران د سفارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د اووم او دولسم جکشن د ډیجیټلي سیستم پروژه رسمن پرانستله. د برېښنا ریاست مشر قدرت الله دلاوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له انالوګ څخه ډیجیټلي سیستم ته د اووم او دولسم جکشنونو د تبدیلېدو هوکړه دوه کاله وړاندې لې وی ایرانی کمپنۍ سره شوی و چې 2 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی.
کومه مشکلات بود؟
لګ مشکلات او چاغه به همیشه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي لامل کېدل، خو ان شاء الله د دغه نو دستګاو په فعالیدو چې سامان او تجهیزات بيخي نه وي دي هغه مشکلات به مو حل شي. لې ایرانی کمپنۍ سره د شوی هوکړه لمخې د 2 او 12 جکشنونو هغه پرزې چې یا ډېرې زړې شوی وي او یا یې کار نه کول لري شوی او پرځای نوې او پرمختللې پرزې او سیستمونه لګول شوی دي. د برېښنا ریاست د معلوماتو لمخې د 2 او 12 جکشنونو په مربوطه سیمو کې شاوخوا 90 زره کورنۍ ژوند کوي او دوی تبا د 1500 درويش ترانسفورمرونو لاله معیاري برېښنايي خدماتونه ورسول شي. کارتینه ولوخیل بګرامي شاشهید قلی زمان خان ششدرک یکتوت قابلبای او تخیل پکتیا کوټ ترخیل سنتی پارکونه او دویم او دریم مکروریان هغه سیمې دي چې په 2 او 12 جکشنونو پورې مربوطې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران قونسل ناصر زمانی وایي چې ایران د انرژي او برېښنا په برخو کې ډېر امکانات لري او په همدې برخو کې بل افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. سره له دې چې د برېښنا شرکت مسولین په ډیجیټلي سیستم د برېښنا سمبالول یو پرمختګ بولي، خو په ځینو برخو کې خلک دا شکایتونه هم کوي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د برېښنا د میټر اړول د دوی د برېښنا لګښتونه څو برابر زیات کړي دي.
خبری است ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 5 لکه ځلې زیات ژوول کوي.
ته ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې دغسې په زړه پورې لنډ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې ولولئ او دغسې ویډیویي رپورټونه هم لرو چې ډېر جالب دي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر دغسې په زړه پورې معلوماتو باندې جوړ شوي دي. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ www.azadiradio.com. د ازادي راډیو نننی خبرونه مو د ماښام تر اوو بجو پورې ده. له اوو بجو وروسته به بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې درته خپروو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته غوږ سئ چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د دې شورا د مشر خبري یو شمیر رسنیو ناسمې راخستې دي. ځینې رسنۍ په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبري وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف فاطمر تیر ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارک سپوتسل سره وکتل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلو ورا نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ سي. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به زموږ پرونی د نن ماښام تر اوو بجو پورې اوري. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالات باندې ورستي معلومات وړاندې کوو. د ازادي رادیو اوریدونکو نیک محمد له هلمند ازادي رادیو ته د افغان بیسیم پر اتل سواتل شمیره باندې لیکلي دي چې د شهزاد محمدي مرکه را تخبره کړی. لنیک مرغه د ازادي رادیو خبريال صالح محمد صالح په هین کې له شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده. مرکه د دې درته خبرو شهزاد محمدي د سکاتلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لوبه کې د لوبي غوړه لوبغاړی وټاکل سو. محمدي پر افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ د لوبي بریا دي د خلکو لپاره په غم نه بدلوي او د کرکټ تر مسابقو وروسته دي هوایی دز نه کوي. صالح محمد صالح له سره خبرې کړې دي.
اول غره لوی بریا مبارکی ټولې وادوړه ته یم. سره کوم چې موږ پېچ ولې دو پېچ تار کوم چې باغ ما تیز بیٹنګ وشي نو ځکه موږ د اوسلینا کار واغستو نو کله نو ریلیز دران مان اوټ شول نو کپتان ازغرستان یې راغو هغه سره سره په یو لمه نو موږ سره فیصله وکړه چې په دې پېچ سره کوم چې دا ده نو بال پېچ نه دي مو به یو څلو سلوي خو یو څلو پنځو تیرې منډي وي موږ کوشش کوو چې څومره موږ په ودري ګولته نو ډېرې منډي به جوړ.
تاسو فکر کوئ چې کله کله تاسو په ځینو مسابقو کې نه یاست بل شو اوپنر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې؟
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی ځکه چې موږ دومره اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نو اوس منګل منګ سره یو اوپنر دی، عثمان غنی دی، زه خپل یم، او سره د نور علي زدران دی، جاوید احمد دی، هغه څلور ورځې لوبو لپاره دی، او سره د غشان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی. هم کولی شي شوپینګ وکړي کپتان افغانستان یې سیمه بل ورځ د نیدرلینډ خلاف په وارم اپ میچ کې وکړو نو موږ ډېر داسې لوبغاړي لرو کولی شي شوپینګ وکړي.
شو اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی سي؟
اوپنران ټول نشي کېدلی ځکه چې د هر سړي خپل نمبر معلومه دلته چې اوپننګ دی کوم نو هغه یو زما نور علي زدران دی، عثمان غنی دی، یاوید احمد دې چې څو د ټوپنران نشي کولای شي نو ټول ټوپنران نشي کې د افغان افغانستان کې د پټرم نمبر راځي نبی اسمی ګلبدین دغه نجیب ولکه انده سلورم پنځم د دې ار څلور خپل نمبر معلومه پوه شي نو ټوپنران دې نو وړو یو څوک نشته.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري څومره د بریا چانس تاسو ګوري په افغان ټیم کې؟
ان شاء الله الکان دې ته مدد دي چې هانګ کانګ لوبډله دم منګه الته کې ماته ورکو ان شاء الله اون میچ غټل سره لکان نور امره شوی دي نو کوشش وکاو نو دواګانی ودوالو نه لره دواګانی او کی نو موږ خپل کوشش کو سل پسلا.
او محمدی صاحب تاسو مخکې هم د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د بریا په صورت کې هوایی ډزې ونه کړي. تاسو به خبر یاست چې تیر شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایی ډزې سوي دي، ځینې ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. تاسو یو وار بیا له ملت څخه د ځوانانو څخه څه غوښتنه لري په دې برخه کې؟
موږ خو سس ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات پوښو چې داسې وړکه ماشوم لګېدلی دی او هغه شهید شوی دی، نو لکان ډیر زیات خپه دي. نو موږ ته ډیره دوام وکړه او ډیر لکان خپه پدی دي چې ولې دا خلک دا رقم وکړي چې موږ خوشحالي په غم باندې دغه کې. نو که موږ چېرته مسابقې ګټو نو دا خلک دی یو بل ته دعوت ورکړي، دوه رکعته نفل دي وکړي، ختمونه دي وکړي، نو دا نه چې دې ډزې وکړي چې زموږ او تاسو خوشحالي په غم باندې بدلېږي، نو بیا خو ډیره بده خبره ده. نو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی او له سکاتلند سره د افغانستان د مسابقې غوره لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ازادي رادیو خبریال سلیم محمد سلیم مرکو سره کړی و. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ناګپور کې، د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ټیم سره د شلوره کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دا د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو تر دې وروسته زموږ دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او بیا ورسته د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو د ازادي رادیو د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې اول وار ای میرمنی وی خور له هلمند پیغام راستولای نو دا به وایم ورسته بیا پروګرامونه تولارسو. د ملاله رحیمی نومیږي، د هلمند د لشکرګاه ښار څخه پیغام راستولای دالی کی چې روغتیایي خدمتونه په هلمند کې ډیر کمزوري دي او په درملتونونو کې بې کیفیت دواوی پرول کیږي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هیڅ پام نه ورته کوي. ډیر مننه ملاله خور. ازادي رادیو تاسیاوري او اوریدونکو تاسو هم پیغامونه راوستوي په راتلونکي خبرونه کې به پاتې پیغامونه هم درته ولولو. اوس د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو به بلی خبرونی اوریدو ته مو زید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننی پروګرام کې د شرزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د ماشمان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلي انګرانه اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ول سی؟
بلې ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلويشتمه ماده کې ویل سی دی چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داس په کې نه دی ویل سی چې د شوزو حق دی یا د نارینه و حق دی. دا د دینه معلومه چې شې هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دنده ترسره کوي له کوم وسون سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دنده ترسره کوي، د کورونو چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بازي چاله شونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیض ورسره کوي په دفاتر کې او خزې ته هغمره اوند یا صلاحیت نه ورکوي لکه کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپل چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه خو مدیریت کولای شي او خزه نشي کولای په داس حال کې چې خزه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولای شي چې خې فکر وکړي او شه مدیریت وکړي یو کار او دا هم تجربه شوی ده چې په کورنۍ کې شزه شه مدیران دي او شه اولاد روزي شه کور اداره کوي شه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګ په ټولنه کې هم کولای شي چې شه مدیریت کوي اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستون ته باید نارینه معرفي شي په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري او همدارنګ په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضې مشکلات شته دي چې کوم ښځې سوچ دفتر ته رسیږي په لاره په کوڅه په بازار کې ځورول کېږي بې ځایه خبرې اوري خو زه مطمئن یم چې هغه ښځې چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هېڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه ستاسو په اند خپل دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
پر اختیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو با تعلیم تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوي زیاتي بس دی نورمه وایي یا پوهنتون د خلاص کې زیاتي بس دی یا ته باید واده وکړې بیا د واده وخت تمامېږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په 2 ساعته 3 ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتو کاری کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي چې دا ټول کلاس لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره
وخی دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پټه شوی وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ول سوي دي؟
بلې د پن نور قانونو کې هم فکر کوم چې د سینې دی ویلي سوي چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي نه په مدني قانون کې شته نه د جزا په قانون کې په هیڅ قانون کې خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاریخوالې د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوی ده په هغه 15 ماده کې 22 موارد دي چې هغه ته تاوتریخواله ویل سویدی او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي، او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی او د تاوتریخوالي په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډیره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یا وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي په اصطلاح، زی پټو ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلې وي چې دسفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي، خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي. خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، او دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید بد سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید په کورنۍ کې ډیر ښه وظیفه ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راځي کېږي هغه کارونه هم وکړي. سوچ د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډیره مننه کور بوده. قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو. پاک الله مو ملس.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم نمی فهمی که در لوی درگت نو کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موری کوچی ته می ور نکړي، موری کوچی ته می ور نکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوږ اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو ومني. په فطری لحاظ د هرې ښځې غوښتنه همدا وی چې باید لنورو خکلی او خایسته ښکار شي، دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغه توکو ځای اوس کوم سینګار توک نیولی.
بلو هم دول رنگا رنگ جامو کی جوڑکلا لکت پگمی حسی دلی گی دوا دش پیدا پتا پجڑا کی خوشالی گی دوا
دش پیدا. دغو او دیتا ورد پختونو زوابونه با پا دغیخ پرونکی پیدا کری. هیله ده چی لما محبوب شا محبوب او وگمی رشیدی سرا ملتیا وکری.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅې پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان منه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغونی توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سنگار له دوه توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سنگار لپاره له کومو سنگار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو، سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاس باوګان د ورته کول، غلبېلې به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خواردان وو، موږ ورته باوګان وایي، بنګړي وایي، دام غاړه کې اچي، دام ګل میخې ورته وایي، په نستونه اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزو ده، سینجلې پیغلې هغه به پیکي سي ورې کړه، هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي،
دړی به کې خودی، پاندری به کې خودی، نرګچور به سر اچاو، سر لږه به تیلو کې ګډاو، بیا به سر پوری کاو، سلای به سر کې دسه وهاله، چې دا پیګای به بیلاو، پاندری به کې خودی، دا به روپۍ دسه ټکولې، بس بندونه به سیا چول پوسوي، نو دا غنونه به په دې کوچانو، پیسې به دې کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده، تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویله چې زویه سینګار چې وایه ووایه، دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې، په دا سر به یې سیخکي وهلو، دړۍ وي او لونګ و، دغه شیینه دغه یو رقم ټوټې وي، ګلي بخملې ورته ویلې، کچی شی ورته ویلې، ویله دغه ټوټې وي، غینه نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار وایي.
د کابل خروسیدون کې آتش پیته کلنه جمیله وایي چې د ناوی لپاره پخوانی سنگار غوره وو. نوموړی غوره ځکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوی لپاره د سنگار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به یې واورو.
د ناوی کنه یه رانجم نکریزی و پدید خم مراسم نکریزاش بمکور گمه طول خوشان افغانی کنی بیاق استل زده طول ناوی تایم بمی و رو باق استل، اما وز بیخی بل رسم رمان ناوی مخشان نلیده و آقا ناوی بسته چا ولیده سونه با کشان ازون مخکاته بیور کنن.
آخری جمیله وایی چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگرتو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده به یه گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به یه کار و یه و رقم دفسه زنگولی و سپین زد آخه به یه لمنه که دفسه کار که چکدی به یه کار که نفسدولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه به یه کن به یه پیموه که بس اماغ تکرهی به یه به سیخه کشیان ورده کلک دنداسه یه وقت غاکونه به یه تک سبین ویسه او دفنانی دناوی دست غاکونه و سمدست سرکیده نو.
اغلی جمیله وای چې د شوندو د سرخی لپاره بناوی دنده سوهله چې څو ورځې به شوندی سری وي او هم به یو پنځه پرې چارګل په پوزه کاوه چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېخت کړنه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه مګر اوس وخت کې د ناوي لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي
ایت فیشان دست فیشان نو دا مور بمی چه نقل کوا نوی موقع خالو دلی ورطای چی شای ورطای آقا و خلاص او دیر اصری خلق چه پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چه دی مایا دیگی کابل که چه جوان کوا موقع یا اوتونی رواج و خلاص نوری چی شای نو جیز هم دست جیز رواج نو یا دوست فینی تکی بای ورطا و گرنده لیزت یا پینز شپک جوڑا کالی نوی زار بای ورطا طول کرزی بای ور خلاص ویکتان خو وقت آقا و نو وقت کوتای مود و نور رمدست بای خلاص پری کودل دا دیر چه آقا شده ده نجیب و وقت بود تونی رواج و خلاص شکل تونی هم دا دنداسه رنجونی نکروز نور چه خو رواج نو نور نمک خزا دلو ده دقا وقت با خزا وای سری نلی دل تا چو بای چه واده و نکه رواج بنو کوم یا او بچه دا سی آقا و آزادانه کار بای بودل تا کابل که اقا با پری کودل
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمود بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سنگارتونونه نه و نو په کلی کې به یوې ښځې ناوې سنگاروله چې تر ډیره به یې له دنداسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کله نه واده شوې یعنې پیچ نه پوهېدم مور کره به مې راغلم ټول بچه بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کې یا د سر له ږمنځکه ما به مخې ما ولید نه نیکمه بعد د شرم ده ما خپل یادېږي تونی روار نه وه روزې ټولېدل روار نه وه ارژګا رواج نه وه ما سرګنۍ به چېرته راوړم هغه به یې واغوستل لاړ به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خراب نه بېږدا چی شی تا راوړي چې باور وکړي ما په واده کې یو لف سیرین و یو کریم وه اوس مې راپه یادېږي خندا راځي نو اوس خو یوې ارژګا ته دوی ځي د شپې د ورځې دوی تونه مصرف به کوي دا غټ غټ خو نه به کې ښودل لږ له سیرونو سترګې به یې تورې کړې سپین کمیس یم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخېسته نایې به فیشن و شال به پرې واچوه پټه به یې کړه بو به یې کړه د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخېستم خو بس د لوغانو تنارس که به خلاصې شوې مخکې مې لهغه د وړو استفاده یم نه کوله واخه اسانه فیشن چیه وه بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه دیزاین د ناخون رواج وه نه کروزې به یې لاسونه به یې سره کړه تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړه لمده وو یا چای لمده وو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېرو ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جل ته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري به بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې سم رواج لري مثلا مونږه کې چې وعده وسیږي یو ناوې جوړو دی ناوې ته پنځلور پنځه سپینسر خزه چې مې کلاس لري هغه خزه د راځي د ناوې سره اختمنځي به ورته د ونو کاند دی چې کاند رخلي جوړي ورته په پیکي کې کاند وهي او د کاند سره یو ځای دغه ناوې ته د زروره کو نه دي چې په رنگ جوړ شي وي دی هغه په سر کې ورته جوړي رنجه ورته پوري کوي په سترګو دنداسه وهي او د دې ترڅنګ لاوانګ چې ډېر ښه بوی لري د لاوانګو ګلان جوړي د لاوانګو زونډیان جوړي هغه د ناویګانو په وګو کې په هیڅ کې ورته باندې
د سیمینا مینځې په وینا د ناوی ویخته د ونو پر ځانګړي کن نخلوي چې دا چاره د ناوی په سنگار کې تر ټولو سخت کار دی قدرمن اوردونکو د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق راته د خپل وخت د ناوی د سنگار انزور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي راځي چې لدی وورو
دته به دړې یلې لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونې شې چې دا څنګه ټی ټی کاغذونه اوس ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دی چې یو کڼ دا دې سر دلو دی ونو دا دې بلونه د نه براش کېدل هغه په بازار کې خرڅېده بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړې به باندې د سې سری خولي ورځان چې دا وزلې دا شی یو بدبختی و بیا به پاز لګي ورته کوڅې کړلې هغه ډیر متبره سړي به کم روغنی مو ورته دې د قواران نه به پیدا ک هغه به یختو ورته واه غیر دې نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه و لکه دې ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو هغه به ورته سرخی وهله کالی یې داسې و چې افغاني کالی به و کالی یې ښه ګڼ ګڼ کمیسونه و داسې پاولیګان به یې پکې اچولي و شاوخوا نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې هغه به چې د چا ډیرې وې هغه به ډېره متبره وه چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلې دي چا به کمې ټکوهلې دي هر یو نظر به خپل وس سره دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته ته دي چې به دې خوارانو لاس کې اچولي و لاندې به یې زنګ کړي و لاسونه به یې شنو وتې لاندې او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه پوهیم خو د وخت رواج ده هغه به زنګم کوو بوټان خو نه وو ګاودي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پخو کولې
نن یې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.